वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی په مخړی د دې سات مهمو خبرونو سره ټکو ته زئی خلک وای د شروع چرشنبه پورز د خیبر پختونخوا د کرک زلې په ټيري سیمه کې د هندو مذهب لرونکو د عبادت ځای او د مذهب پښوا زیارت سوځول شوی دی د پاکستان د کورونی چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت په د فبروري په 14 نیټه منسوخ کړي او د ناتو سیکرټری جنرال یانس سټالتنبرګ ویلی په افغانستان کې د کامیابی کوم ضمانت نشته. سټالتنبرګ د جرمنی له ډی بی آی خبری ادارې سره په مرکه کې ویلی چې که د افغانستان امریکایي قواوې ووځي او که هلته پاتې شي په دواړو صورتونو کې یو خطر شته. اوس هم بشپړ خبرونه. ځای خلک وایي د شروع چرشنبه پورز د خیبر پختونخوا د کرک زلې په ټيري سیمه کې د هندو مذهب لرونکو د عبادت ځای او د مذهبي پیشوا زیارت سوځول شوی دی. د هندو مذهب لرونکي وایي دا د دوی تاریخي او مقدس مذهبي ځای و. د کرک پولیسو پیښه تایید کړې ده او د پیښې مقدمه یې درج کړې ده، خو وایس اف امریکا ډیوی ته یې د نور تفصیل له ورکولو څخه ډډه کړې ده. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری په ټویټر پیخه غندلی او صوبای حکومت امر کړی چې په پیخه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د ناتو سیکرټری جنرال یانس سټالتنبرګ وایي په افغانستان کې د کامیابی کوم ضمانت نشته. سټالتنبرګ د جرمني له ډی بی ای خبری ادارې سره په مرکه کې ویلي چې که د افغانستان امریکایي قواوی ووځي او که هلته پاتې شي په دواړو صورتونو کې یو خطر شته. د ناتو سیکرټری جنرال په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د امن خبرو ته اشاره سره ویلي چې د دې خبرو د کامیاب کېدو کوم ضمانت نشته، مګر دا یوازینی لار ده او ناتو یې ملاتړ کوي. سټولتنبرګ زیاته کړي که هر فیصله وکړو یو خطر ورسره شته، که د وتلو فیصله وکړو خطر یې دا ده چې موږ به هغه لاسته راوړنې بیرته له لاسه ورکړو کوم چې د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد جګړې کې مو حاصلې کړي دي او افغانستان مو د تروریستانو د ځالې جوړېدونه بچ کړی. که موږ پاتې شو بیا نو معلومداره ده چې خطر یې په جنګ کې تیزی او تشدد کې تیزی ده، او بله ده چې موږ به په افغانستان کې په یوه اوږدو جنګ کې ښکیل پاتې شو. افغان حکومت تر اوسه د ناتو د مشر د څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. له افغانستان نه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د افغانستان د هوایي ځواک یو پایلټ د شروع چرشنبه پورز د افغانستان په کندهار ولایت کې وژل شوی دی. پولیسو امریکا غږ ته پیښه منلې ده خو نور معلومات نه دی ورکړي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې مسعود عطل د پوځي څرخي الوتکې پایلټ و او د ناڅرګندو کسانو لخوا د کندهار ولایت مقام ته نږدې ووژل شو. عطل چې د کندهار اوسیدونکی و په چک او عربي متحده اماراتو کې زده کړې کړې وې. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. برتانیا لومړنی هیواد شو چې د شروع چرشنبه پورزې د استرازینیکا او اکسفورد پوهنتون لخوا په ګډه د کورونا جوړ شوی واکسین تصویب کړ. ساینسپوهان وایي دغه واکسین به په نړۍ کې د کورونا وبا سره د جګړې په برخه کې ستر بدلون راولي. چارواکو ویلي دغه واکسین د کورونا وایرس په وړاندې شاوخوا 80% اغیزناک دی چې د اندازه د ډیرو نورو ناروغیو په وړاندې د واکسینونو د اغیزو په پرتله لوړه ده. د استرازینیکا واکسین اتلس کلنو او لدې څخه د لویو کسانو لپاره په دوو ډوزونو کې ورکول کیږي چې د دواړو ترمنځ له څلورو څخه تر 12 اونیو پورې وخت وي. برتانی تر دې وړاندې د دسمبر په لومړیو کې د فایزر او بایوټیک لخوا جوړ کړی واکسین تصویب کړی و چې شاوخوا 95% اغیزناک بدل شوی، خو تر دې زیات ګران، یعنی د یو ډوز به یې $60 ته رسیږي او باید په منفی 80 درجو د سانتیګریډ کې وساتل شي. د استرازینیکا واکسین د یو ډوز بیا $4 ته رسیږي او د یخچال یا فریج په تودوخه کې ساتل کیدای شي. له همدې امله د دې واکسین ارزښت تر پخوانیو زیات دی. راپورونه وایي په برتانیا کې د کورونا وایرس نوې بڼه چې په چټکۍ سره خپریږي اوس په ګڼو نورو هیوادونو کې هم موندل شوی او له همدې امله په نړۍ کې د واکسین ارزښت نور هم زیات شوی دی. او وروسته خبر دا چې په یمن کې د عدن له هوایي ډګر سره نږدې 14 کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. 14 وروسته له هغې وشو چې د شروع چرشنبه په ورځ له سعودي عربستان څخه د یمن لپاره د نوي جوړ شوي حکومت کابینه یمن ته ورسېده. یمن د چاودنې پړه پر ایرانی پلو او حوسی یغیان واچولې، خو هغوی په دې پیښه کې خپل لاستر لودل رد کړی دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا جو ده. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور، ځای خلک وای د شوروی چرشنبې پورز د خیبر پختونخوا د کرک زلې په ټیری سیمه کې د هندو مذهب لرونکو د عبادت ځای او د مذهبي پیشوا زیارت سوځول شوی دی. د هندو مذهب لاروی وای دا د دوی تاریخي او مقدس ځای دی. د کرک پولیسو د پیښې پخلی کړی، خو ډیوی ته یې د نور څه ویلو څخه ډډه کړې. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره وفاقي وزیر شیرین مزاری په ټویټر د پیښې غندنه کړې او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې په پیښه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته راولي. په دې اړه بشپړ راپور له ارشد مومن څخه اورئ.
په سوشل میډیا خبر شوی یو ویډیو کې ښکاري چې په سلګونو خلک د مندر ودانی ورانې، ځینې برخو ته اور اچولې او د الله اکبر نارې وهي. د کرک ټیری سیمې اوسیدونکي د غلطنه خپرولو په شرط ورته وویل د دغه خلکو مشري زی دینی علماو کوله چې د مندر سره جوختې نوې آبادۍ پر ضد احتجاج ته راوتي وو او بیا مشتعل مظاهرینو د مندر ودانی ونړوله. ځای خبریال اساق خټک دی وته وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د مندر پخوانی آبادی نه دورانه کړی شوی، خو نوې جوړه شوې آبادی راغورځول شوې ده. د انټرپیت هارمنی د هندو مذهب سره تعلق لرونکي غړي هارون سربدیال وای دا یو تاریخي مندر وو. د دوی د مذهب مقدس پیشوا د باقیاتو او د عبادت ځای وو، خو د ځی خلکو لخوا ورانولو د هندو مذهب لرونکو جذبات مجروح کړي دي. نوموړي وویل د نن وړاندې هم د ملک بیلابیلو برخو کې د دوی عبادت خانې په نخښه شوې دي.
او دا یو دی چې د سي مطلب یو ډیر لوی پیمانه باندې څنګه تمایل شو، نو د دې مطلب دا دی چې اوس دا چې دی مخکې د نورو علاقو کې کم زموږ قیمتي اساسي دي اب اورانی کی او خرابي کی با ولې چې دی خو نن ورځ پورې چې وخت پاکستان جوړ شوی د دې خاص اقدامات تر اوسه پورې ملي کړی. دلته خدای مقدر سي تو یې رسالت خدای مکا د سي واقعي او شینې پوره ملک دې هغه دې جام کی او چې څو چې زموږ مذهبي عقیدت خلاف و شي نو هغه دې کې بالکل خاموشي وي، اس وجہ سے خاص اقدامات نہیں کی گی. مطلب مذمت سر خدا قانون نے کی کنا سرکم وقت پوری چیز ہے حکومت چیز مذمت بکئی اور من سرکم وقت پوری پر جدا خدا شوز نہ برداشت کنا مطلب دا ظلم دے دا زیادتی دے.
د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په کال 2014 کې په یو ریپورت کې ویل شو د کال 1990 نه را پدې خوا په پاکستان کې 95% د هندو مذهب لرونکو عبادت خانې په دوکانونو، حکومتي دفترو او یا سکولونو کې بدل کړي شوې دي او په 338 عبادت خانو کې فقط 40 عبادت خانې فعال دي. خو هم د دغه ورسپانې تر مخه په کال 2019 کې وفاقي حکومت د 300 د هندو مذهب لرونکو عبادت خانو د بیا پال کولو جمعنه کړې و. د نننې پیښې په اړه ځای پولیسو ډیوته د پخلی کولو نه اخوا د نور سویلو نه ډډه کوله. د خیبر پختونخوا د کلچر وزیر شوکت یوسفزی د پیښې څو ګڼو تیرېدو باوجود هم ډیوته د دغه پیښې نه خبري څرګنده کړه او ویل د پخلی روستو به ځواب وکړي، خو بیا یې ټلیفون بند راتلو او د واتس اپ د لارې شوی میسج د کتو باوجود هم د شو پختونو ځواب نه دی کړی. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په ټویټر لیکلی په کرک کې د مندر سوځولو په کلکه غندنه کوي. صوبایي حکومت ته پکار دی چې ککړ تنان د انصاف کټهرې ته راولي او ویلي دي د حکومت په هیڅ د دوی ذمہواري ده چې د ملک د ټولو وګړو او د عبادت ځایونو حفاظت وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان کورنیو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید ویلی چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت په فبروري په 14 نیټه منسوخ کړي. شیخ رشید په اسلام آباد کې له خبريالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول غله د خپل غلا او د پټولو لپاره سره یو ځای شوي دي او کله چې حکومت ترې پوښتنه کوي نو بیا دوی د انتقام ناری وهي. بل لورته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ د یو مشر خواجه آصف د نیول کېدو له امله په حکومت سختي نیوکې کړې دي او دای یو ډراما بللې. نواز شریف په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل که دوی ګمان کوي چې دا ډول حربې به د پی ټی ایم تحریک کمزوري کړي نو دا د دوی ناکامه تجربه ده. په دې اړه بشپړ حال د ډی بی له خبريال الیاس خان څخه اورئ.
د داخله چارو وفاقي وزارت په لندن کې موجود د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاسپورت نه نوي کولو فیصله کړې ده او د وزارت تر مخه د فروری نیمایزه کې د نواز شریف د پاسپورت موده ختمیدونکې ده او وروسته به د پاسپورت نه نوي کیږي. وفاقي وزارت د لړکې د پاسپورت او امیګریشن ډایریکټریټ ته هم هدایت جاری کړې دي. بل پلو ته د داخله چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې په 14 فروری به د نواز شریف پاسپورت منسوخ کړي. اسلام آباد کے خبر اعلان و سرا د خبر و ترپ محال وفاقی وزیر اوی
یہ سارے چور کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ یہ سارے چور یہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلتے ہیں, یہ برداشت نہیں کرتے, کو جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے انتقام لیا جاتا
ہے. دا وقت ٹول خلق پل اغلا پٹول دا پارا رہے اوزے شیوی دی او چکلا حکومت پدوی لاس اچھوی نو بیا دا انتقام چغی سوری جوڑی کری. دا دوی ناوا چی پاکستان پیپلز پارٹی دا سینٹ انتخابونو کی برخہ اخلی نو زمنی انتخابونو کی بہم برخہ اخلی. وفاقی وزیر اوی چی مخالف گندونو سرا دا خبر و ترو دا پارا لاری ہر وقت خلاص دی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا مسلم لیگ نون یو مشر خواجہ آصف پنیولو پا حکومت سختی نیوکی کری دی او دای یو ڈراما گرزولی دا. لندن کی خبر اعلانو سرا دا خبر و ترو پا محال نواز شریف اوی
تاریخ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. یہ نا تجربہ کار لوگ ہیں, نااہل ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ملک کیسے چلاتے ہیں.
کچہری دوی گنی ستارہ رقم ہربو سروا دا پی ڈی ایم یا پاکستان جمہوری غورزنگ تاریخ کمزور شی نو دا دوی نا تجربہ کاری دا, دا نا اہل خلق دی او دوی نہ پوہی گی چی سرنگ دوی پاکستان کمزور کوی او دا دا تباہی پر لور بیائی. دا دا ویناوا چی دا خبر خو وزیر اعظم عمران خان پخپل منلی دا چی حکومت دا پارا دا دا تجربہ نوا. نواز شریف اوی چې دا تپوس د حکومتي غړو او چا چې دوی راوستي دي د غوینا ضرور پکار دی. د اوی چې ما په کال 2013 انتخابونو کې ویلی وو چې زمونږ مقابله عمران خان سره نه بلکې د ده راوستلو والو سره ده او اوس خو دا هر څه پټاګه شول. خو زیاته کړه چې دا رقم د زور زبردستۍ حربې تر ډیره وخته چلیدو والا نه دي. بلخوا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دي چې د پاکستان پیپلز پارټۍ سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ یو مثبت رویه مخه ته راغلی ده او د پیپلز پارټۍ سنټرل ایگزیکټیو کمیټۍ نه چې کومې سپارښتنې مخه ته راغلی دي دا به د پی ډی ایم راتلونکي غونډې ته وړاندې کول شي او په دې اړه به ګډه فیصله راځي او په دې هر څه به بحث کیږي او په مشاورت سره به فیصله کوي. دوی چې په دې اړه د وړاندې نه ګنګوسې خورول مناسب نه ده. اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو تر په مهال مولانا فضل الرحمان د خواجه آصف نیول د انتقامي سیاست تسلسل وګرځ زولو او وی ویل سنگ چی موجوده جیلی حکومت نیب د هتیار پتوګه کاروي او د مخالفه ګوندونو سیاست مدارانو سپکاوي او میډیا ټرایل کوي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مونږ به په دې هر څه غلي پاتې نشو او د پی ډی ایم راتلونکي غونډه کې به په دې هر څه یو تګلارې جوړو. الیاس خان, وایس اف امریکا, دیوا, اسلام.
ناتو سیکرٹری جنرل یانس سٹولتنبرگ وای په افغانستان کې د کامیابی کوم سماره پلشته. سٹولتنبرگ د جرمنی له ڈی پی ای خبری ادارې سره په مرکه کې ویل چې که د افغانستان امریکایي قواوې وګرځي او که هلته پاتې شي په دواړو حالاتو کې یو خطر شته. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار بارکوال میاخیل څخه اورئ.
د نیټو سیکرټری جنرل په دوه کې د افغانانو ترمنځ د امن خبرو ته په اشاره سره ویلي د دې خبرو د کامیاب کېدو کوم ضمانت نسته, مګر دا یواځینۍ لار ده او نیټو یې ملاتړ کوي. سټولتنبرګ زیاته کړې که هر فیصله وکړو یو خطر ورسره شته. که د وټلو فیصله وکړو خطرې داده چې موږ به هغه لاس تراوړنی بیا تر لاس ورکړو کوم چې د نړیوالې ترهګرۍ په ضد جګړه کې مو حاصل کړي او افغانستان مو د ترورستانو د ځالې جوړېدون بچ کړي. که موږ پاتاسو بیا نو معلومدار چې خطرې په جنگ کې تیزی او تشدد کې تیزی ده او بل دا چې موږ په افغانستان کې په یو وژده جنگ کې شکل پاتې یو. افغان حکومت تر اوسه د نیټو د مشر دې سرګندونو ته کوم خبرګون نه شوولې. بل اړخ ته د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د ریاستي پلاوی مشر معصوم ستانکزی وایي په دوحه کې به له طالبانو سره د مذاکراتو په تازه پړاو کې د امنیت او ډزبندۍ په موضوعاتو باندې ټینګار وکړي. دا خبرې به شپږ ورځې پس د قطر په سر شار دوحه کې بیا پیل سي. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ملکي استازی سټیفانو پونټیکورو دوه میاشتې وړاندې ویلي وو په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي ډلې د خبرو لپاره ډیر شنیت لري خو وايي طالبان یو څه سخت دي چې وجه یې په خبرو کې ورستای ځان دی. د نیټو ځانګړي استازي سټیفانو پونټیکورو زیاته کړې وه د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی د سولې له خبرو او له امریکا سره له کړې تړون سره په تضاد کې دی. د هغه په باور په افغانستان کې د تشدد کچه به خل وړه سوې ده چې باید په هر حال کې راټیټ شي. هغه وایي هر ورځ افغانان په چاودنو او بریدونو کې وژل کیږي. تشدد باید راکم شي ځکه دا دومره زیات شوی چې په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی. یاد دی وی چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې هم خورا زیاتې شوې او هدفي وژنو هم زور اخیستی دی.
د کوټې د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچستان د بیلابیلو سیمو ښوونکو یا استادانو احتجاج کړی. د دوی غوښتنې څه دي او د حکومت ځواب ورته څه دی؟ د ډیوی خبریال حافظ الله شیرانی حال راکوي.
د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي د ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن پروژې ښوونکي د کوټې د مطبوعاتو کلب و مخته پر احتجاج دي. د جی پی ای د استادانو د تنظیم مشر ولی خان کاکړ وای په ایالت کې 1400 شزینه او سلطه نزدې نارینه استادان په بیلابیلو سیمو کې لتیرو 15 کالو راهسي د شوونې دند تر سره کوي. د هغه په خبره حکومت یې نوکری په خوي او نو ورته تنخوا پر وخت ورکوي.
کال په کال بیلګوست دغه پالیسی چینج وی چې آی کال نه روان کال به ان شاء الله مستاس پرمټ کو مګر ته اوسه بد قسمتي دو 15 کال تیر سول موږ غرنګ پرګو سټیج په ولاړو نموس پرمټ کیوی نموس تزمر سیلری پر خپل وخت باندې ملاوي شي.
په احتجاج کې شریکی شوون کې وای حکومت خپل جمنه نه پوره کوي چې لعمل یې دوی لستونځو سره مخ دي.
مانم طيبه نیم شادي زاد زیارت ډیسټریکټ سره غلې مدلې ګلوبل سیسونیشنز مش سره کولی سو هغه مش سره وکړ لیکن اډوکیشن والا سدي هغه مش نه لکې او مش ته پرمننت اورډران نه راکې از مش تنخواه هم بند دي. اول سر ساز مش بلوچستان چې دی هغه اډوکیشن سیستم کې ډېر شاته دی او خاص کر فیمیل سي دي د بلوچستان غا هغه تعلیم په سلسله کې ډېر بیکورډ دي.
زمانون حنیفه ده سنجاوی سراغله ما دا د حکومت د نااهلی د وجی او چاغه مشته توجه نه راکې اساتذه په ماشی کې اساتذه یې عزت نه ورکی او مرشي په کم کلی کې واغه ډیر پسمانده کلی دی هغه ته تعلیم ورکون ډیر مشکل دی لیکن خومجه ورکو د جون له بعد مشته سیلری نه د مینا وسه تر دا وسه پوری بیا.
د بلوچستان د سنوی تعلیم سیکریټری شیرخان بازی وډیوته وویل چې ګلوبل پارتنرشپ فار ایجوکیشن پروژې د نړیوال بانک په مرسته د بلوچستان حکومت سره په 2015 کال کې یو تړون کړی وو چې د بلوچستان په شاته پاتې سیمو کې به 800 تنزدي شوونځي جوړوي او 1500 تنزدي شوونکي به ګماري او هغه ته به تنخواه هم ورل بینک ورکوي. شاغلی بازی وویل چې هغه د خپل برخې ذمہواری تر سره کړه او له جون 2013 وروسته یې د تنخواه او شوونځي ذمہواری د بلوچستان حکومت ته وسپارله. د شیرخان بازی په خبره د بلوچستان حکومت په تړون کې ورسره ژمنه کړې و چې تر 2013 کال پورې به ټول شوونکي پر خپل نوکریو پخوي خو د څه قانوني ستونزو له وجې خپل ژمنه نه دي تر سره کړي. هغه وایي حکومت ته یې بیا سمري لژلې ده
بالا
احتجاجی شوونکی وای که حکومت یې غشتنی و نه منی په لا سخت احتجاج به لاس پوری کړی. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلی. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالې ورځپاڼې کتلی او دا مطلب یې ترې راخیستی دی.
د روان کال د جون په 15 تاریخ د چین او د هندوستان ترمنځ د لداخ په ګالوان واده کې یو سرحدي انخته کې د هندوستان د شلو نه زیات فوجان وجلې شوي وو. دغې واقعې نه پس د هندوستان او د چین ترمنځ د تاوتریخوالي په زیاتېدو دی او د همدې تاوتریخوالي له سببه د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی امریکې ته ډیر ورنږدې شوی دی او امریکې سره د دفاعي ملګرتیا یو شمېر لوزنامې دستخط کړي دي. د هندوستان امریکی سره د تعلقاتو خوږېدو له سببه چین او پاکستان هم خپلو کې نور رانږدې شوي دي او په تازه ورځو کې د چین د فوجونو سره لخکر وی فینګ هی د پاکستان خپل همسنګ جنرال قمر جاوید باجوا سره خپلو کې د دفاعي ملګرتیا په لړ کې د دوستۍ په یو یاداش نامه دستخطونه کړي دي. د چین او پاکستان د تعلقاتو په دینوي اړخ د هانګ کانګ د مشهور اخبار ایشیا ټایمز په یو تازه غنا کې د سلمان رفی شیخ یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. سلمان رفی شیخ په ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د چین او د پاکستان د فوجونو د سرلخکرانو ترمنځ د دستخط شوی دفاعي ملګرتیا لوزنامې واضح مقصد داري چې دواړه ملکونه د هندوستان او د امریکې ترمنځ د ورسپزیاتی دفاعي ملګرتیا مخنی ولغواړي. د پاکستان او د چین ترمنځ د دستخط شوی دفاعي ملګرتیا تفصيلات لا کارکړی شوی نه دي. مضمون لیکي چې د هندوستان او د پاکستان خپلو کې زړه دښمنی ښکاری داسې چې رورو د سیمه کې د لوی طاقتونو ترمنځ د خکر اړمولو صورت اختیاري. د چین او د امریکای ترمنځ چې دا وخت د مقابلې کم زغل روان دی د دې زغل په سویلي ایشیا سیمه ډیر خراب اثرات پریوتی شي ځکه چې د سویلي ایشیا ملکونه دا وخت د خپلو کمزورو اقتصادیاتو او د کورونا وایرس د عالمی وبا له سببه په ډیرو نازکو حالاتو کې گیر دي. همدغه وجه ده چې د سویلي ایشیا واړه ملکونه لوی طاقتونو کې یو طاقت سره د ملکېدو د سخت فشار لاندې دي. د چین د دفاع وزیر وی د پاکستان د دورې نه وړاندې د نیپال دوره کړې وه. د چین د دفاع د وزیر د نیپال دوره سیمه کې د هندوستان نه د ګیری تاولو په خپلو کوششونو کې د نیپال او د نورو وړو ملکونو ځان سره د ملګری کولو په حواله ډیره کامیابه ګرځولې شوې ده. هندوستان په دې هر سړي سخت او اخیسته دی. د پاکستان او هندوستان ترمنځ د زړې تربګنې په تناظر کې چین د پاکستان د درو وړو فوجونو د وسطوان په مضبوطولو کې هم د پاکستان امداد شروع کړی دی. د چین په سرکاري میډیا خبروشو خبرونو کې ویلې شوې دي چې د چین د دفاع وزیر خاغلی وی د پاکستان مشرانو ته غږ کړی دی چې د دواړو ملکونو د وسلبند فوجونو ترمنځ د جوړ تعلق دی لوړې سطحې ته یوسي چې دا شان دواړه ملکونه په شریک خپل سلامتیا او سالمتیا ته د پیښو خطرو خلاف اثرناک اقدامات وکړي شي. ایشیا ټایمز لیکي چې بل طرف ته د هندوستان او د امریکای ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په بابله د روانو خبرو اترو مقصد هندوستان له مخبره زیات معلومات ورکول دي چې دا شان هندوستان د چین د فوجي طاقت په وړاندې نور مضبوط کړي شي. ایشیا ټایمز لیکي چې د امریکای او هندوستان ترمنځ د دفاعي ملګرتیا په لوزنامه په 13 اکتوبر کې د خطونه شوې دي او د دې ترمخې به امریکا د چین د فوجونو د نقل او حرکت د معلومولو لپاره هندوستان ته د خلایي سیارې په ذریعہ حاصل کړي شوی حساس ډیټا ورکړي. امریکا دا قسم معلومات صرف خپلو ډیرو نږدو اتحادیانو ته ورکړي. ایشیا ټایمز لیکي چې د هندوستان او امریکای ترمنځ د دفاعي ملګرتیا د اهم لوزنامه نوی وادي په لداخ کې د هندوستان او د چین ترمنځ د خونړې پیخي په پس منظر کې د دستخط شوی ده، بلکې د دې شاته د صدر ترامپ د هلي ځلي هم شامل دي کومې چې صدر ترامپ د چین د ورسپزیاتي قوت د مخې وهلو لپاره د همخیالو ملکونو د یو اتحاد جوړولو لپاره کوي. مضمون زیاتی چې پاکستان باندې د چین د وسلو خرڅولو مالیت په کال 1999 کې 1500 میلیون ډالرو. هر کله چې د کال 2015 نه تر کال 2019 پورې چین پاکستان باندې د 2 ارب او 1 کروڑ ډالرو د مالیت وسله خرڅ کړی ده. بل طرف تا د نریندرا مودی په دور کې هندستان باندې د امریکای د وسلو خرڅون تیرو 15 کلونو کې 15 چنده زیات شوی دی. هندستان د شرونا د روس د وسلو لوی خریدار را روان دی. په کال 2015 او د کال 2019 درمیانه موده کې روس نه د هندستان د وسلو خرید 2.5% نه 55% ته راپریوته دی. امریکی په کال 2014 کې هندستان د خپل لوی دفاعي اتحادیانو په قطار کې اعلان کړی دی. د امریکای او د هندستان ترمنځ د فوجي ملګرتیا په زیاتېدو چین او پاکستان فکر وړي دي، ځکه چې د چین او پاکستان د دواړو هندستان سره په لګېدلو سرحدونو کالو سر تاوتریخوالی موجود وي. ایشیا ټایمز لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ د چین د شپېتو اربو ډالرو د مالیت په سی پیک اقتصادي منصوبه پاکستان کې او خصوصا بلوچستان صوبه کې د چین په انجینرانو او مزدورانو باندې د بلوچ جنگیالو او بلتنخوا خو د حملو له سببه کار سوړ شوی دی، او دې منصوبې اوس د اقتصادي نه زیاتې د دفاعي منصوبې شکل اختیار کړی دی. همدغه وجه ده چې د چین جنرل وی د پاکستان په خپل دوره کې د سی پیک منصوبې په حفاظتي اقداماتو د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په ځای جنرل قمر جاوید باجوا سره ټولې خبرې اترې کړې دي، ځکه چې د چین فوجي قیادت غواړي چې د دواړو ملکونو فوجونه خصوصا د پاکستان فوج د هر قسم سیاسي پارټو د اثر نه آزاد وي، او دا شان مستقبل کې صرف د دواړو ملکونو فوجونه د سی پیک د منصوبې خدوخال چې څنګه غواړي جوړولې شي. ایشیا ټایمز لیکي چین غواړي چې د پاکستان دفاعي صلاحیتونه دومره زیات او مضبوط کړي چې د هندستان ټول پام هم پاکستان ته وي او چین د خیال وزي، خو بل طرف ته د هندستان پالیسي سازانو دا فکر مندی ښکاره کول شروع کړي دي چې د هندستان به په خپلو متنازع علاقو چین او پاکستان سره په یو ځای او په دوو محالو جنگ انخلي. مضمون نگار د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان او هندستان د یو بل د ویرې دومره زیات د امریکای او د چین په جولای کې پریوتی دي چې د خپل قانونو د خېګړې کارونه تینا پاتې دي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا د بدلون په اړه د نوو سمو اداري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وینزویلا خلق د خپل ملک دننه او د خپل ملک نه بهر د نیکولس مادورو د غیر قانوني حکومت خلاف د خپل رائے څرګندونه کړی ده. د دسمبر د 9 تاریخ نه تر 12 تاریخ پورې د وینزویلا په لکونو خلکو په وینزویلا کې جوړو پولینګ سټیشنونو کې او د یورپ او امریکای نه او د لاتینی امریکای د نورو ملکونو نه په ډیجیټل ذریعہ خپل رائے ښکارا کا. د دې ریفرندم بندوبست د وینزویلا حزب اختلاف کړی وو او دا د قانوني قامي اسمبلی د اختیار لاندې او د وینزویلا د آئین مطابق وشو. د مخالف ډلو د کنسلټا پاپولر نومي منصوبې لاندې د وینزویلا خلکو ته دا یو موقع په لاس ورغله چې د خپلې رایې په ذریعه وینزویلا کې د صفا ستره صدارتي او قانون ساز ادارې د انتخابونو مطالبه وکړي. د وینزویلا په دې خلکو کې د حکومت د انتقامي کار روایو د لاسه بهر ملکونو ته تښتیدلي خلک هم شامل وو. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د وینزویلا خلکو ته د کنسلټا پاپولر په کامیابی مبارکي ورکړې ده، او دا خبره په ګوته کړې ده چې د وینزویلا خلکو په انتخابونو کې شبي ټګۍ ټوره په مکمله توګه رد کړې دي. کوم چې د نیکولس مادورو غیر قانونه حکومت په 6 دسمبر د قامی اسمبلی په انتخابونو کې کړی دي. خاغلی پومپیو وی چې د کنسلټا نتیجې په اصل کې په صفاټکو کې دا یو فیصله ده چې عبوري حکومت د وینزویلا کې د جمهوریت د بحالۍ لپاره خپل جنگ جاری وساتي. د زیاته کا چې په هر جمهوري ملک لازمه ده چې په دې حلو زرو کې د وینزویلا د خلکو مرسته وکړي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کنسلټا یو جمهوري منصوبه وبلله، او په وینزویلا کې د ګیس او د بجلی د امروزه اسانو د نشتوالي او د حکومت په خلکو د ویرو ترهو تیرورو د اقداماتو باوجود دا د کنسلټا یو بې مثله کامیابي ده. د کنسلټا کامیابی د وینزویلا د لکونو خلکو د طاقت خودنه هم ده چې په وینزویلا کې د صفا ستره صدارتي او پارلماني انتخابونو لپاره خلق منظم کړل. اغلی پومپیو په صفاټکو کې دا خبره هم وکړه چې په جمهوریت ډول غوړه کړې شوی قامی اسمبلی او د خلکو غږ واحد داسې قوتونه دي چې په وینزویلا کې د امریت د مقابله لپاره راپورته شوی دي. نړیوال برادری د وینزویلا خلکو سره باید چې په ټینګه مرسته وکړي او د دوی شاته ودرېږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
The Voice of America دی وخت